اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني وخت ورځي یو بجه شوی نن د ګل ورځ د 2015 کال د مای د میاشتې 25مه نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروو او همداراز ستاسو لپاره ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به 19 خبرونه د مشال مرکه هم وي. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شو. افغان چارواکي وایي دغه کانفرنس یې د هیواد لپاره ډیر مهم دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخابات لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. او د انساني حقونو ادارې وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام تاریخي ښار په امیرا او په خواوشا کې څه باندې 200 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5م کانفرنس ته تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2018 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق له شروع کړی و. د بلوچستان په حبسیمه کې بیګا د شپې د پاکستان صدر په زوی بمی بریت شوی چې په کې درې تنه ولسی وګړي وجل شوی او د 15 پولیسوالو په شمول یو لس کسان پکې جوړل شوی دی. ځای پولیسوای بم په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو چې دغه ځای نه د صدر د زوی د تیرېدلو پر مهال چاودنه وشوه. په دې بریت کې د صدر زوی د خپل مرګرو تر څنګه بچ شوی دی. بلوچ بیلتون غختون کې ډلې بی ال ای د بریت مسولیت منلې دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دی. وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د غشنتي د بهر نه پولیس نه پیو وختلې صوبې نه بهر پر پولیس نه پری فورس ټیم ریکوست کوي او خپل ټول نه پریم چې نه بالکل پټول پولیس سټېشنونه باندې چې کوم حساس دي نه تلګ زیات توجه ورک.
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د ورغزوې ایجنسۍ د بې ځایه شو خلکو د واپسۍ لړۍ به د راتلونکي روزې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سټی کروانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او رګزای والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د ورغزو ایجنسی بې ځای شو خلکو مشال ریډیو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کال وړاندې خپل کورونو پرې خودلو باندې مجبور شوی وو خو تر اوسه یو حکومت هیڅ تنظیم نه دی کړی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بللی دی. جنرال احمد ضیا پارلیمان ته په وینا کې د ایران د نامنه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته په اشاره سره وویل چې ایران ته پکار دی خپل پوځي حالات نور ډیر ښه کړي. د ایران د ځمکني ځواکونو کمانډان وویل هیواد یې د ګواښونو د یوې نوې چپې سره مخامخ شوی دی چې د بڼې او اندازې له پلوه د پخوانه ډیر بدل دی. د ایران د ځمکنو ځواکونو کمانډان د اندېښنه په داسې حال کې خایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د خالی پورز ویل داعش ډله په افغانستان کې د جنگیالو د برتی کولو په حال کې د خطر اوسایي عملیات نه دي شروع کړي. د شام د انساني حقوقو اداره وایي اسلامی دولت وسلوالی ډلې د دې هواد په تاریخی خار په امیرا او خواو شاکی په تیرو لس ورځو کې لکتر لګ 211 کسان وجلی دي. یاد خار دروانه میاشتې 14 مینیټه رئیس د اسلامی دولت وسلوالی ډلې په قبضه کې ده. په لندن کې میش د شان د انساني حقوقو د سارنې ادارې پرون اول دوی د یاد وسلوالی ډلې لخوا د دغه وجنو معلومات راغون کړي چې په کې د 12 خزو او 14 ماشومان په شمول 8 پېته عام وګړي وجل شوې دي. په شام کې د 2011 کال د مارچ راهیسې شروع شوې کورنۍ جګړه کې تر دې دمه لک تر لګه 200 او 40 کسان وجل شوې دي. بلخوا د وسلوالی ډلې حزب الله مشر ویری جنگیالی به د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصر الله پرون د جنوبی لبنان نه په 2001 کال کې د اسرایلی پوځ د انخلان منځلو په موقع ویل حزب الله به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالی ډلې او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنګیږي. حسن نصر الله دا څرګندونې د نامعلوم مقام نه په یو لوی ویډیوي سکرین باندې کولې. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د شام د صدر بشار الاسد را قوی اتحاد لري. او ورسته خبر دا چې د انساني مرستو لپاره 1568 ټنه موادو باندې بار یو سمندري جاز د یمن د آرام عدن خار بندر ته رسیدلې ده. په یاد خار کې جګړې په زورګونو خلکو ته مرجوب لاړولې او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی دی. د متحده عرب اماراتو لاړه خاصه ول شوې دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د خار بې ځای شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خوښه 15,500 خلک متاثره شوي دي. ملګری ملتونه وای په ادن خار کې د مارچ د میاشتې راهیسې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وجل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمونږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپې غستی کیږي او په 1.03 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.06 روپې او 1.06 روپې یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې د سعودي عرب ریال په 20.06 روپې او په 20.15 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 30.15 روپې او په 30.06 روپې او یو افغانۍ په 1.08 روپې غستی کیږي او په 1.09 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 33 او کم اسوارلس، پېښور کې 38 او 21 او بنو کې به 21 او 22 درجه وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونو ترڅنګ واورې. په پاکستان کې د روان کال په اخر کې د کیدون کې شاه زړه په نامه د کانفرنس لپاره د تیاری غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د ایشیا زړه په نامه کانفرنس څومره ارزښت لري؟
د دې دوه مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستانی صدر پرزوی بمی بریچ شوی چې په کې 14 کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلی. د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د کارکونکو ادارې سپارک مشر وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې له ماشومانو د مشقت پخستو کې زیاتوالی راغلی.
پتور نه لای کی چې کوم د ماشومان مشکات ته نه لای کی کمی راغلی دا او په پښتونخوا او چې کوم قبایلی سیمې دي نو دلته په چایر لیبر کې د ماشومان په مشکات کې اضافه شوې ده.
او د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده.
سوچ مات سوي دا د هیلو کو پسونه نوي زرک ونه خاندي کوثر وغونور نه وي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال له سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیارینو لپاره غونډه پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال روته ویل چې د خارجه چارو سکتر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی وو. د پاکستان چارواکي وایي چې د ایشیا د زړه دغه کانفرنس به د روان کال په نومبر میاشت کې شروع شي. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې وو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دې په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړو ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنه ورکړل شوې دي. دا رنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د سانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول په روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تاسو کو نو دوی
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی وو. طاهر خان زیاتوي
دوه مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل دی دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات نظری په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونې دا چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودې شوې دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو ورته چې د پاکستان چارواکي وایي چې ممکنه ده چې دغه کانفرنس د روان کال په نومبر میاشت کې شروع شي، خو دغه کانفرنس لپاره د تیاری غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زو بلوچستان ته. د بلوچستان په هب سیمه کې تیره شپه د پاکستانی ولسمشر پر زوی بمی برید شوی دی چې پکې 14 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلی. ځایي پولیس وایي بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی و چې د غزې نه د صدر د زوی د تیرېدو پر مهال وچاودېده. په دې برید کې د صدر زوی د خپلو ملګرو سره بچ شوی دی. بلوڅ بلتون غوښتونکي ډلې بیلې د برید پړه پر غاړه اخیستې. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان په حبسې مکې د یک شنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه د پاکستانی صدر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی برید سوی چې پکې درې تنه ولسی وګړي وجل سوي او د سلمان د محافظانو په شمول پکې تر 15 پورې نور کسان ژوبل سوي دي. د حبسې مې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل راغې سبڅي مشال راډیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لشتر لجه 15 محافظان هم جوبل سوی دی. ده هبسیمی ده پولیسو پا خبره چاودیدون که توکی پایو موتر سایکل که زای پرزای سوی و چه ده ریموت کنترول پا وسیلا لیوی زورور چاودن سر و چاودل سو او ده شاوخوا نجدو کورونو او دوکانونو طولی ششه یماتی کلیدی. بلی خواته ده دغی چاودن مسئولیت پا کواتا که زای رسانیو تا بلوچ بلتون غشتون که وسلوال یا دالی بیالی یا بلوچ لیبریشن آرمی نمی قبل کردی او زیاتوی ده برید هدف یه ده پاکستانی صدر زوی و پا بلوچستان صبح که لطیر یوی لسیزی رایسی ده بیالی پشمل یوش میرنورو بلتون غشتون که وسلوال و دلو لپاکستان ده بیالی دو مبارزه پایل کردی او زیاتوی ده دوی همده وسلوال مبارزه با لپاکستانی راست سخه ده بلوچستان تر بیالی دو پوری جاری وی خو اسلام آباد بیا ده دی وسلوال و دلو ترشا ده بحرانی استخباراتو پا خاص توگه ده هندی استخباراتو را لاس بولی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواتا.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړي مشال ریو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د رایې اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه وکړو.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا حساسی تکر زولی من دا الیکشن کمیشن دا ریپورٹ شوئے دی دا ریپورٹنگ ہم زمونگ زیلی انتظامیہ کرے دا ڈسٹرک پولیس افسر کرے دے دا ڈپٹی کمیشنر کرے ڈسٹرک ریٹرننگ افسر کرے دے چکم صوبائی حکومت ملازمین دی من ایت اور دیکھ کم لکہ بیا کٹیگرائزیشن دے سیشن دیرے حساسی دی آو زنی لکہ کم حساسی دی احتیاط آگا غواری صوبائی حکومت دیده پارا ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغشانتی ده باہر نا پولیس نپری اوختلی صوبی نا باہر پر پولیس نپری فوج نیم ریکویسٹ کرا دے او مختلی طول نپریم چی دینا بلکل دیده پارا دغه کړی ده او پټرول پولیس سټیشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ ډېر توجه ورکړه.
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډېر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او دغه د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کوم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه، زونګه د 2014-15 د سلنه ترقیتی پروګرام هغه دی فنډونه دي.
جی
نو دې کې څه دغه نشته ده. نو څه کار مونږ نه دی کړی، مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه مچور شوي دي، هغه اوس تنفیذ ته لاغې کېږي. نو دې وجه نه دی دا خیال لري نږدې نوي فنډونه د نوي کار.
بل عنایت صاحب، د ښځو د ووټونو باره کې په دیر کې یوه مسله شوې وه چې خلکو ویل د ښځو به ووټونه نه اچوي. په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړې ده چې ښځې په پراخ مټ ووټونه واچوي؟
ور خزی د وټون نه مسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کول دا و خلاف کاروي کی. البته خزی په زور د کورونا راځته کیږي مسوګ باندې راو باسي د کورونا لپاره، ځکه چې د قانون نشته چې انسان په زور باندې ته ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کومه جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ور کوي،
جرګي زنګ بزما په دې ضلع، زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګې نه ده شوی. چې جرګه کیږي حکومت ته پته لګي هغه جرګه غلطه ده.
دا د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره مرکه کړې وه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود یا ګټې په کچه کې 1% کمې اعلان کړې دي. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې لارې پرانیستل شي. د پاکستان سټیټ بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالی اعلان کړی و. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور استولی دی.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلی ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال په رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0.5% یا 1% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلی ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلې ځلې زیاتېدو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسي اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرح کې کمی کوي کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکې انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومېسټک انویسټمنټ د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسي هر 2 میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق له ولسته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهنی او جسمانی مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی او پر دغه عمل هم پوره نه دی شوی. په اړه نور تفصیل له فرخنده صدرو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلی وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي، خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورت کې دا ویل شوی دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسی جوړه کړل شوې و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیواله ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کم دی کې نه د شوی هغه بلوچستان دی. د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کې کم دی، نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا د وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانین باندې چاهې دا قوانین دي یا چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومانو شمیره زیاته شوې ده.
مننه چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي، نو دا واقعي ده چې لکه کوم هوایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغه ریپورت ته ریپورت کې اړین دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشکلات ته نوې کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خبر پښتونخوا او چې کوم قبایلی سیمه دي، نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوې ده.
د سیو دی چلډرن ارشد محمود دا هم وايي په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازی پوره نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومانو د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د باجوړ ایجنسی په ماموندو برخلوزو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تبا کړی شوی کالج اوس له سره رغول شوی، خو د کالج ودانۍ لا هم له زده کوونکو خالی ده. دا زده کوونکي په عنایت کلي کې ټیکنیکل کالج کې خپلې زده کړې کوي، خو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال دوی ویل چې د زده کوونکو غوښتنه به ډېر زر پوره کړل شي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
شپږ کاله وړاندې د باجوړ ایجنسی په ماموند کې جوړ د برخ روزو سرکاري ډیګري کالج الوزول شوی، چې وروستو بیا دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول او دغه زده کوونکي وای چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډیر ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د ماموند اوسیدونکی دی او د سوار لسم جماعت زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو، چې موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل. ګارډر ته کې سر جی موږ ته زه بخپله لږه حفاظ هغه ایریا نه راځم. دیکھو بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې باډه باندې خلک وسی کې سټانډ دي هغه ټول سم مخ شو دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکي ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونځ هوار شي.
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کم دی اغم د منګا د برخ لوزو وړو سره تریز دی راځي اغم غټه مساله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي. به کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بی سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخ لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو پته د څوک ولا راځي نو کله ولا پوجي راشي کله ولا خاصدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته په کار دی چې خپل کالج راشي خلکو ته سکون زده د کټکور او د ګبري او د ګاچ د خلک رواني انا چې تجوزي ټریپک مسالم ډیر دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
بیا ان شاء الله تفصیل څه ویلې نو دې وخت کې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیګري شروع کیږي کنه نو دا د ډیګري امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورغو.
او یاد دی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواته اړخ آباد دی او د نږدې والو او لوی ماموند زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د شنو سترګزی ریپورت اوریدو. د المان غږ رادیو په وی پاڼه یو مقاله خبره شوې چې ورکی راغلی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې سختي نیوکه کیږي. د مقالې غټي برخي له فرخنده صدور.
د جرمنی ډاوچه ویله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د خبراتی ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دوانو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د خبرې له هغه سم د ستروستو مخې ته راغله چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. لکلینو راهیسی د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوز او استخباراتي ادارې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک بدمنی خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. په خوانی و اسمشر حامد کرزی په سوسو واره دا ویلی وو چې له پاکستان او استبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څیړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پاوس ټریننګ مرکز کاکول ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده.
تاسو د فرخندا اسد نه مقاله اوریدله. د ډان ورځپاڼې اوس وخت شوی د یو نیم بجه او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه چې مشري یې په ګډه د افغانستان او پاکستان د خارجه چارو د وزارتونو اعلی چارواکي کوي. دغه کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی وو. د بلوچستان په هب سیمه کې بیګا د شپې د پاکستان د صدر په زوی سلیمان ممنون حسین بمی برید شوه چې پکې درې تنه عام وګړي وجل شوي او 15 پولیس والا او په شمول یو لس کسان جوبل شوي دي. بلوچ بلتون غختون کې ډلې بی ال د برید ذمہواری قبول کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولیس سټیشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل د دې انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټول امنیتي ګامونه په پام کې نیولي. په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افاتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسی د بې ځایه شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسی بې ځایه شو خلکو ویلي د جنگ لوجې 15 کاله وړاندې خپل کورونو پریښودلو باندې مجبور شوي وو خو تر اوسه یې حکومت حال نه دی اخیستی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو مشر په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ ګرځولی دی. جنرال احمد ضیا په دیمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته په اشاره سره وویل هیواد یې د تیر وختونو په نسبت د یوې نوي خطر سره مخ دی. د شام د انساني حقوقو اداره وایي اسلامي دولت وسلوالي ډلې د هیواد په تاریخي خار په امیره او پاوشا کې په 13 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 211 کسان وژلي دي. یاد خار د روان میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په قبضه کړې.
اوونکو دا منور شاه جتا ست د خبرونو لنډیز وړاندې کو او وس هم لجمن سره سم وار رسیدلې د اونیزي خبرونه د مشال مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده. قربا خدای نور ناصر دی.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې په همدې موده کې په بوري کې د پښتو ادبي ملګری په نامه د یو تنظیم بنیاد یې شي چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اوه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی میم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست خو که لدې سره سره دارته وایس چې تاسو لمړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په کښنون لورلۍ تللم. سبق هم په لورلۍ کې ویلې دي. د عمر هغه لو برخه چې دغه هم په لورلۍ کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه. نو زموږ بابا مسکین برات ویل مال زه د څو کالو مې ولته د پاکستان په کال زوکړې. نو لیازه له هغه حساب زما پیدایش دی د دلی صاحب جولای 1960 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ پښتو ادب ملګری په نامه باندې ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده از موږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی. که نه نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ور واستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سړې ته راستم شعر واستو، ما غزل واستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم پر پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو، نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دي. هغه ورته ویلي وو چې زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناستې، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپله سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغه کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لورلای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی، خو شاعري به د مابین پرېښوله، حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و. موږ سره کښېناستلو، بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت. زه داسې وارخطا کېدم، څوک مې لیدلی هم نه و، داسې عجبه غوندې راته معلومېدل.
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم و.
عمر هم ډېر کم و که نه. نو د هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولی و. او د مزې خبره دا ده، وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1960 کال کې و. نو دوی به خبرې کولې، موږ به ډېر ورتاریان و. نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دانه دا رسالې د بیا موږ سره ښکاره کولې وروسته. په دا کې به د ده شاعري و، خو هغه د وخت ایون علما سره شاید غلط شي. نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې، بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سماجي ادبي انجمن جوړ کړي. سند تقریبا دغه د یو شپېته اخري وله که نه. نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه. مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله، او ما او حافظ صاحب چې ول، بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې، خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیسته یا مو نسو لیکلی. نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و، نور محمد همدم ملغانی، چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی. هغه هغه وخت هلته ماسټر وی، هغه به راسره و، د هغه ډېر ښایسته ترنم وی. یو څوک خو د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی، کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی، تابش نگنوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاری کولې روس ته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یې دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یو عجب ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیل خیال په نامه باندې یوه رساله وزي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګور مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیکو زما که زما حافظه دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا ده په دغو مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دي یا دي خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یې په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګور صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعري هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدل او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه څه ودي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا ووته ګڼې دي چاپ کړې دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیل خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظر چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا وسمسته هندوان همسته پنجابیان هم وسمسته
وسمسته او پخ یو به وختي چې زما خیال د پارتیشن له وجې راله هغه دا چې هغه ککړي هندوان چې په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فولکلور د پښتنو او یو له بل سره رسم و رواج دا ګرد پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبر درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال را چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالې ځای کې د هندوان دوکانونه و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چنالیزی چې ول دا مرکزی ښار وي د تحصیل بوری نو دلته د رو بالا خلق چول په خپل نثار را ګرځول بس را ورسېدل په دا مابین چې د کاکرین دوان ترال په دا چنالیزی کې آغا یو یندو کوټان غالبا نه نوم وکنه په یو آغاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور ولاتې ول د څوره لال کې د ملمانه دي ستړي دي زم زنه تر ګرځوم هغه کوټان یندو دغه وخت مطابق توپک دی وخت یې هرڅه شو لاړ یې هغه نثار راو ګرځولې او دا ذکر په یو آزاد غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه ویدي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دی پلس دګور ویلی نو هغه وای وای د نور ځوانان زما خلګار دی ورک دی بیننګ دی یو هندو کوټان چې دی هغه لاړی در را ګرځي نو دا ما د دې څراغ معاشر چې زمونه په درټول هلته دا خیالات وو که نه چې دا تعصب بغض او دا شان مابین کې نه وو داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوان دی چې موږ یې اندازه نه شو کولی.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واس اول واري څو کسان واس څو ملګري واس او تر اوسه پورې دا فعاله دی، څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج میگزین وی په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ
سرکلیزه
نو په 1901 کې چې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کې شول سوی دی د هغه وخت د اولې مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسې رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مروم وی خدای دې وبخشي هغه ناصر وی خو داسې ناصر وی چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی و نو دی چې به له موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنه ولو ته د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دغه خلاف نه وو خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنو ازمایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنو ازمایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تات موږ بیا راولاړو تنظیم جوړ شولو د هغې وارز اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګلچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا زغوندې خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې زوندي نشته نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کوارټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارز کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول په یادی سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه وله بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي له ما سره هم جشن وسوي او هغه د بورې د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرس یا 15 کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بصر کې هم وو چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څخه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسم یاد هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د 20مې پېړۍ په درشل کې نو هغه کوم مقالات چې وو هغو ته ما ترتیب ورکړي بیا هم د هغو دپاره چنده وکړه چشم وکړو بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د 20مې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولوونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه بیا مور پسې د گرد پښتونخوا کې داسن پسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خدای کې امیزش کړی دي اوس زموږ یاران راولاړ شي که نه غاړه ترله واړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل په د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو حیات چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایلي کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډیر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستاسو ډیر شاګردان لري ستاسو د استادانو پاک ته کراته وایس په شعر و شاعرۍ کې مو استاد څوک داسې
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اول غزل خپله لیکلې وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبر چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټارټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د غزلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لوړک شاعران پیدا کړو نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنو ازمایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رعلي ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل د سائی کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم ژوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر او مرګول اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی وي نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي په هڅه چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښین کوټې ته راشي پرتوي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل وو او په کوټه کې په بوري کې په ژوب کې و زه دا وایم چې زموږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو ده پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی او کام هم تړلی دی وطن هم یې تړلی دی هیواد هم تړلی دی هیواد پالنه هم تړلی دی
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعرې هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو وایي څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعرې پرېښول کېدلې کې څه خنډونه تاسو جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې ما یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبخشي هغه چې برالي نو ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله شورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول. نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده کنه، هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي. د افغان په رنګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک. دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده، او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي کنه، دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپ راوتلي تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ ستاسو په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کوم، نو ګورو زم زولم شیرین زړه د بار. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وی، لیون توب دادی لیونی لغرد سر نو وی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وی، لیون توب دادی لیونی لغرد سر نو وی. او سوچ مات سوی دا د هیلو کو پسونه نیوی، سوچ مات سوی دا دهی لوکو پسونه نوی، زرک با نخاندی کوتر با غنبر نوی. لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلیسو، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلیسو، ما اوری دلیو چی چوک پسایه مر نوی. او ستا و سب سب بنو ثو آیا پڑاگ باندی، ستا و سب سب بنو ثو آیا پڑاگ باندی، پشتانا یو سڑی حس کل پلشکر نوی. ستا و سب سب بنو ثو آیا پڑاگ باندی، پشتانا یو سڑی حس کل پلشکر نوی. دال رامل او دیر پیٹان د کمزور پی نقشه ده، د لږ عمل او ډیر پیټنه د کمزور پی نقشه ده. روان په پټ خلوی ناری سمندر نه وهی، په ماتم مو زعرفه د سلګیو شار ته، په ماتم مو زعرفه د سلګیو شار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي جدر نه وهی.
محمد عارف صاحب، ورستی پښتنه مې هغه ده چې بچان ماشاءالله څومره دي، او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچان خو درې دي، درې سره واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي، او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دي. نو هغه یو د ازما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. هغه به ته بې لارې ووایو که نه، ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ، کور ودان ډېر خوند یو کړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې.
انشاءالله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم، کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لره.